سپاس از شما. من احمد حنایش سپاسگزار از همه شما شنوندای عزیز که تا حال ما را همراهی کردین. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
د غرمی دولس پجیش به آسادی رادو په منځنی صفه دولس پجنی په ټول افغانستان کې خبري شي. احمد شیبریم، السلام علیکم. د خبرونه د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې د اف ام په 3.5 هم نیولې شي. د دې ساعت د خبرونه لوی برخه آسادی رادو ادبی مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې ده، او په دې پروګرام کې تاسو ته فرهنګي خبرونه هم درو. خو تر هغه مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه له جان قالی کوزي څخه خبر.
د سرپل ولایت د سانچارک ولسوالۍ دوه کلی وسلوالو طالبانو نیولي. د افغانستان جمهور رئیس د خر جوړونې د څو تنو چارواکو دندې تعلیق کړي، او په پاکستان کې درې تنه بلوچ بلتون غوښتونکي اعدام شول. پوره خبرونه واورئ. لومړی د افغانستان مربوط خبرونه. د سرپل امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت د سانچارک ولسوالۍ د اوقاف درې او زمچی درې کلي تېره ورځ وسلوالو طالبانو نیولي. د سرپل امنیت قمندان نور حبیب ګلبهاري ازادي راډیو سره خبرو کې ومنله چې د سانچارک ولسوالۍ دا کلي وسلوالو نیولي، او وایي په جګړه کې شپږ تنه وسلوال طالبان او یو تن سیمه ییز پاڅونوال وژل شوي دي. د معلوماتو له مخې په دې جګړو کې شپږ تنه وسلوال طالبان او د سیمه ییزو پاڅونوالو یو تن وژل شوي او یو بل کس ټپي دی. وسلوالو طالبانو د سیمه ییزو پاڅون کوونکو شپږ کسان اسیران کړي دي. د سرپل امنیت قمندان زیاته کړه د شپږو تنو اسیرانو د خلاصون هڅې روانې دي. د سرپل امنیتي چارواکي وایي دا مهال افغان ځواکونه د اوقاف درې په یو نیم کیلومترۍ کې ځای په ځای شوي دي. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د خار جوړونې د شپږو چارواکو دندې د اداري فساد په تور تعلیق کړې دي. د جمهور رئیس د مرستیال ویان دفتر په دې اړه یو اعلامیه کې ویلي، لوی څارندوالۍ ته دنده سپارل شوې چې د دې کسانو د کارونو او پردوی باندې د مالي فساد د لګول شوو تورونو په اړه څېړنې وکړي او له هېواد یې ممنوع الخروج اعلان کړي. د مرکز د خار جوړونې د رئیس احمد شاه همت، د املاکو او اسکانو د رئیس محمد امین امین، د کور جوړونې د تصدۍ د رئیس احمد نواز بختیاری، د پلان رئیس ګل رحیم زیارمل، د اپارتمنونو د انسجام مالی مسؤل سید امان الله سادات او د اپارتمنونو د انسجام رئیس محمد امین قانع د هغو شپږو کسانو په لیست کې دي چې دندې د جمهور رئیس په حکم تعلیق شوي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر پرون په کویټ کې د دې هیواد د صدر اعظم لمرستیال او بهرنیو چارو وزیر سره د دوه هیوادونو په اړیکو خبرې وکړې. صلاح الدین ربانی چې د اسلامي کانفرانس موسسې د وزیرانو په غونډه کې د ګډون لپاره کویټ ته تللی، د دې غونډې تر څنګ یې له خپل کویټي سیال شیخ صباح خالد الحماد الصباح سره ولیدل. د کویټ د رسمي خبري اژانس د راپور له مخې د افغانستان او کویټ د بهرنیو چارو وزیرانو په دوه اړخیزو مسلو خبرې وکړې. د کویټ خبري اژانس وایي چې دواړو وزیرانو په غونډه کې یو شمیر نور چارواکي هم حاضر ول، خو اژانس په دې اړه سندې ویلې چې د دوی په خبرو کې دقیقا په کومو مسایلو خبرې وشوې. زمونږ غږله ازادي راډیو اوري. په پاکستان کې درې تنه بلتون غوښتونکي بلوڅان چې په 1998 کال کې د الوتکې د تختونې په هڅې محکوم شوي و اعدام شول. دې کسانو هغه مهال غوښتل اسلام آباد مجبور کړي چې په بلوچستان کې ارتمي ازمیښت ونه کړي. دا دوه کسان شاهسوار بلوڅ او صابر بلوڅ په حیدرآباد کې، او دریم کس شبیر رند په کراچۍ ښار کې اعدام شول. د بخښنې نړیوال سازمان د دې اعدامونو پر ضد اعتراض کړی او وایي په پاکستان کې دا وروستي اعدامونه د سیاسي مخالفانو د چپولو او د بشري حقونو د سرغړونو لپاره د پلمې پیدا کولو په مقصد ترسره شوي. امنیسټي انټرنیشنل وایي د پاکستان حکومت د تیر کال دسمبر میاشتې راهیسې، یعنې په اعدامونو باندې د بندیز لرې کولو راوروسته، تر اوسه 140 کسان اعدام کړي. په دغو دریو تنو بلوڅانو تور لګول شوی و چې د اسلام آباد لخوا د اټومي ازمیښت څخه 4 ورځې مخکې په ګواډر کې د یوې الوتکې پیلوټ مجبور کړی و چې الوتکه هند ته والوزوي. پیلوټ الوتکه په حیدرآباد کې ښکته کړې وه، او پاکستاني کمانډو ځواکونو دا کسان بې وسلې کړي او نیولي وه. تیره شپه په بغداد کې دوو عصري هوټلونو ته نږدې بمي چاودنو کې لږ تر لږه 10 کسان ووژل شول. دا چاودنې چې ویل کېږي تنظیم شوې حملې وي، غږونه په ټول بغداد کې واورېدل شول. روغتیایي چارواکي وایي په دې چاودنو کې 120 کسان ټپیان شوي. تر اوسه کومې ډلې د دې حملو مسؤلیت نه دی منلی. د سوریې د جمهور رئیس بشار الاسد د رژیم پر خلاف د وسلوالو ډلو یو ائتلاف پرون د دې هیواد په شمال ختیځ کې د ادلیب ولایت وروستی ښار نیولی. د جیش الفتح په نوم دې ائتلاف ویلي چې پرون د ښار څو دفاعي سنګرونه نیولي. د النصره جبهه چې په سوریه کې د القاعده شبکې څانګه ده، د دې ائتلاف مهم متحده ډله ګڼل کېږي. او د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د فرانسې له پخواني جمهور رئیس والری جیسکار دیستا په مسکو کې سره ولیدل. د روسیې د جمهور رئیس سلاکار یوری اوشکاف هم په دې غونډه کې ګډون درلود. د دوی تر کتنې مخکې د کرملین وایان دیمیتری پیسکوف خبریالانو ته ویلي وو چې پوتین به د فرانسې له پخواني جمهور رئیس والری جیسکار دیستا سره د عادي اړیکو د جاري ساتلو لپاره یو لړ خصوصي غونډې وکړي. دا د دې سات مهم نړیوال او کورني خبرونه.
مخکې تر دې چې ازادي راډیو ادبي مجله په پروګرام کې فرهنګي خبرونه خپاره کړو، د یوې غونډې راپور اخلو. ځوانان څرنګه کولی شي چې د افراط مخه ونیسي، دوی څرنګه د تشدد مخه نیولی شي او د عدم تشدد لاره خپلولی شي، دا موضوع په جلال آباد کې د یوې غونډې په ترڅ کې وڅېړل شوه. په دې اړه له ننګرهاره د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینواری راپور لري.
د اړیکو یا ټی ایل او دفتر مسولین وایي په تیر کې دوی د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې د ځوانانو په اړه سروې ترسره کړې. دغې څېړنې ښودلې وه چې زیات شمېر ځوانانو تشدد او افراطګرۍ ته مخه کړې ده او ډېری ځوانان د روانو جنګونو ښکار شوي دي. د اړیکو دفتر وایي همدې ستونزو ته د حل پیدا کېدو په موخه دوی د پنجشنبې په ورځ په ننګرهار کې د ځوانانو یو ورځنی ورکشاپ ترسره کړ چې پکې د هیواد د نورو ولایتونو او کوزي پښتونخوا څخه هم په لسګونو ځوانانو برخه اخیستې وه. د دې پروګرام مسول محمد نبی تدبیر وویل چې دوی د ځوانانو ترمنځ ډیالوګ زمینه برابره کړې ده چې په ګروپی ډول له تشدد او افرادګرۍ څخه د ځوانانو په لری ساتلو بحث وکړي او ځوانان څنګه کولای شي چې د عدم تشدد لاره غوره کړي.
په دې خاطر د اړیکو دفتر خو بلل چې د ځوانانو ترمنځ د تشدد او افرادګرۍ د راکمولو یو غونډه جوړه کړي چې دوی خپل منځونو کې بحثونه وکړي چې ګټه په څه کې ده، د مونږ دین او دود مونږ ته څه حکم کوي چې خپل هدف ته د تشدد او افرادګرۍ د لار نه ورسیږو یا د عدم تشدد فلسفه غوره کړو. په دې خاطر مونږ دلته د هرات، مزار، خوست، پښتونخوا او ننګرهار ځوانان راټول کړي. ټول 2 تنه ځوانان دي په دې باندې سره خبرې وکړي.
د وای د دغه ځوانانو نظرونه به دوی هغو ادارو سره شریک کړي چې د ځوانانو د عامه پوهاوي په برخه کې کار کوي. دا رنګه د دې ورکشاپ ګډونوال هم د ځوانانو لپاره د دغه نوي حرکت پیل ګټور بولي او په خبره دوی به هڅه وکړي چې ځوانانو ته عامه پوهاوی ورکړي او د عدم تشدد لاره غوره کړي.
هغه طرفونه چې جګړه خوښوي په جګړه کې ګټوي، هغوی بل لار نه لري تر څو چې ځوان انتخاب نه کړي. کاغه د جګړې لومړی خط ته ځي، کاغه معاشه چلوي، کاغه ځانمرګ برید کوي، کاغه سکوي. نو دغه لوری ځوان دی، خو دا هم هیرول نه دی پکار چې د سمون په ټولنه کې د مثبت بدلون دراوستو لپاره د عدم تشدد دغه هیرې شوی فلسفې د بیرته ژوندی کېدو لپاره هم بیا لټول نه لوړ اسباب بیا هم ځوان دی.
که چې د ځوانانو هغه بې سواد ځوانان چې دي کنه چې دوی بیروزګار دي، هغه ډېر کار کوي، دښمن کار کوي چې هغه د جنگ ته سو کوي. دیو خلکو ته زما دا پیغام ده کنه چې دوی راشي سوله وکړي او نور د وطن د بدبختۍ نه څخه خلاص کړي. ځوانان پرېږدي چې خپل زده کړو کې خپل روان نسل ته خدمت وکړي.
د کتونکو په ان اوس مهال په افغانستان کې ټولي جنگي ډلې د ځوانانو له ګرمو احساساتو څخه ګټه اخلي چې د دوی په خبره د ځوانانو بیکاری له تعلیم څخه د ځوانانو لري ساتل د دې لامل شوی چې ځوانان د همدې جنگي ډلو د ګټو ښکار شي.
د ازادۍ رادیوي مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ. ومانیم رادیوي مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې استاد برکت شاه کاکړ د خپلې نوې څېړنې په باره کې خبرې کوي.
زه د جار سم و پټکی پر هوډ تل مړګیان مري، زه خور د ورور پر مرګ باندې پر هوډ تا هوډ وکړه پر مرګ شي بس یاته.
ځوانه شاعره شفیقه خپلواک د خپل نوې چاپ شوی کتاب باډی وی څارمه په اړه غږیږي.
دا کتاب می یوازې دی وی افغاني خځه خبرې نه دي،
لاندې کایات او نور مطالب هم لرو. خو په سر کې نجیب زمان د اونۍ فرنګي خبرونه راوړي.
د
تیره پنجشنبه د اطلاعات او کلتور وزارت لخوا د موزیم نړیواله ورځ ولمانځل شوه. د اطلاعات او کلتور وزیر عبدالباری جهانی په خپلو خبرو کې څرګنده کړه چې موزیم د یو هیواد د تاریخ، تمدن او کلتور نمایندګي کوي او د افغانستان موزیم د سیمې په کچه یو غنی موزیم دی. د اطلاعات او کلتور وزارت د وزیر په وینا د افغانستان موزیم ته د جنگونو په کلونو کې ډیر زیان اوښتی و چې د امریکا د متحده ایالاتونو، د ملګرو ملتونو، د علمي او فرهنګي سازمان او څو نورو هیوادونو په مرسته بیا ورغول سو. شاغلی جهانی په دې غونډه کې د امریکا د مشهوري لرغونپوهې میرمن نانسی دوبری د خدمتونو یادونه او ستاینه وکړه چې د افغانستان له ملي موزیم سره یې کړې دي. د اطلاعات او کلتور وزارت د لرغونپوهنې ریاست لرغونپوهانو د شهدای صالحین د قلتوت په ساحه کې د کیندونو څلورم پړاو پیل کړ. د اطلاعات او کلتور وزارت فرهنګي معین مصدق خلیلی د دغو لرغونو آثارو د کتنې په وخت کې څرګنده کړه چې له سیمې څخه ترلاسه شوي آثار په شپږمه او اوومه پیړۍ پورې تعلق لري چې په هغو کې د بودایي دورې ځینې او د معماري آثار دغه راز یوه حجره چې د بودا د یوې سترې مجسمې پښې پکښې ښکاري او بله یوه کوچنۍ حجره چې بودا د ناستې په حالت کې دی تر سترګو کېږي. خلیلي زیاته کړه په دغو کیندونو کې د یوې سوغات ورکوونکې میرمنې مجسمه چې د جامو تزئینات یې ډېر متفاوت دي او په کابل کې له پنځمې تر اوومې میلادي پیړۍ پورې د لباسونو د رواج اټکل ترې کېدی سي هم ترلاسه سوې ده. د دې تر څنګ یو شمېر د ژړو سکې هم ترلاسه سوي چې د هېواد د لرغونپوهانو له تحقیقاتو وروسته به څرګنده چې په کومې تاریخي دورې پورې مربوط کیږي.
په دې وروستیو کې د خوست ولایت ځوانو فرهنګیانو هڅې پیل کړي چې ځوانان مطالعې ته وهڅوي. دوی د هڅونو په لړ کې د ایمیلونو له طریقه هم ځوانانو ته کتابونه استوي او د ټولنیزو شبکو له لارې د ځینو کتابونو په باره کې معلومات خپروي. زموږ همکار نجیب الله الوخیل له خوست په همدې باره کې رپورټ لري.
په خوست کې اوشمیر لیکوال او فرهنګیان وایي چې دا مهال په خلکو کې په ځانګړي ډول د ځوانانو په منځ کې د کتاب لیکنې او د کتاب د مطالعې دود په خورېدو دی او خلک تر پخوا زیات کتابونه رانیسي او لولي. دوی زیاتوي که څه هم د ټولنې پرمختګ تر ډیره علمي کتابونو مطالعې او زده کړې پورې تړلی، خو په دې ځای کې اکثر ځوانان کیسه یي ژانرونه او شعري ټولګې خوښوي چې د دوی په وینا د دې ژانر مطالعه هم د علمي مطالعې د دودولو لپاره اغېزمنه تمامېږي. په خوست کې د کتاب اونۍ لمانځغونډه چې د اطلاعات او فرهنګ ریاست په نوښت د ګڼو لیکوالو او فرهنګیانو په ګډون جوړه شوې وه. لیکوال او ژورنالیست سپین روان نورزی وویل
د کتاب پلورنځیو د ارقامو له مخې علمي کتابونو تنده هم یو څه پیدا شوې ده، ځکه اوس پانتون دی بعضې ځوانان غواړي چې علمي کتابونه واخلي، خو ډیری مارکیټ چې دی هغه د هغې ناولونو، شعرونو، لنډو کیسو او د نورو بیلابیلو کیسیزو ژانرونو کتابونه ډیر ګرم دي.
شاعر او خبریال طالب منګل وایي چې په خوست کې د کتابونو د چاپ او خپراوي لپاره د تخنیکی اسانتیاو او چاپخانو نشتون او په همدې توګه د مسؤلو ادارو لخوا د لیکوالو نه هڅونه په دې ولایت کې د کتاب لیکنې او کتاب د مطالعې بهیر کمزوري کړی دی.
په خوست کې موږ لیکوالان هم لرو، شاعران هم لرو او په زیاته کچه کتابونه چاپ شوي هم دي، خو لکه څنګه چې په ځینو نورو فرهنګي سیمو کې د پاغ اندازه سره دلته نشته. د مطبوعو په برخه کې ستونزه موجوده ده، د لیکوالانو نو د حسولو په برخه کې ستونزه موجوده ده.
د خوست یو تنځوان لیکوال سیف الله غریبیار چې د خپل لږ عمر په اوږدو کې د روغتیا، ارواپوهنې، ادب، اسلامیاتو او نورو ټولنیزو برخو کې 15 عنوانه بیلابیل کتابونه لیکلي او ژباړل دي، بیا وایي چې که څوک ژباړي او کتاب لیکنې ته د ورځې لږه برخه هم بیل کړي نو دا کار کولی شي.
ډېر کتابونه او په اوس کې په طب او ارواپوهنه کې ژباړم او لیکم، ځکه چې دا مې یو خپل مسلک دی او بل مې ارواپوهنه د ذوق برابر ده.
وزیر محمد روغ لیونی په افغانستان که ده پختو جبه هغه استثنائی شاعر ده چه پا ده جبه دروشت انوان شیری طولگی چاپ او خپری شویدی ده چه ساده او آنفهم شاعری کوی وای چه
از اول چه پیخور کم کتابونه بچپ کول بیا بخوستر لگل بیا بودی خوستر یو سریعتا وی چه خلکو پا پیاده خود سکر چه پا پیسکل بسپوره تو کتاب بیالو نو ده اونیم شعر اول پت سای با ده شیلی چه شعر باید ساده وی خود جوش پکیوی پیغام پکیوی یو مینه محبت پکیوی چه چه تا یو پیغام ورکی این ده گت وخلی
دا پا دا سهال کده چه پا ورطه تو گه ده خوست پا گاوند پکتیکا ولایت که هم ده اطلاعات و فرهنگ ریاست لینکن مرکز او یوشمیر مدنی طولان فرهنگیانو لخوا د کتاب اونی ول منزل شوه. د پکتیکا فرهنگیانو هم د خوست پشان دیاد ولایت په مرکز او ولسوالیو کې د یو شمیر اساسی کتابتونونو د جوړولو غوښتنه وکړه.
درې کاله لمخه د پسرلی په همدېش په ورځو کې د آزادۍ راډیو له څپو یو غږ د خاموشۍ رنجو خاموشه کړ. اسیبه شهید په یوه ترافیکي پیښه کې شهیده شوه. دې غم د آزادۍ ټول همکاران او د شهید اسیبې دوستان وکړول. ورپسې په دوهم کال همدا موسم و چې د بل ځواني مرګ لیکوال ژورنالیست او د آزادۍ راډیو د خبر د برخې د مشر زبیر ژمن غږ له څپو پرې شو. د دوی دواړو د پر مزار نور وي. زموږ همکار اجمل تورمان د دوی یاد تازه کړی. د رپورټ د اورېدلو بلنه یې درکوم.
پسرلی دی خو د آزادۍ راډیو د دوو ځواني مرګو همکارانو د عمر پاڼې همدا شپې ورځې شیړې او د بیلتون باد د خاموشانو دنیا ته یوړي.
تانکزای صاحب که د پیښې د څرنګوالي لږ تشریح کړئ چې د حمله څنګه رامنځته شوله څنګه وشوله.
د یو ښه قضایي سیستم نشتوالی، بیکاري، بېوزلي او د بیا رغونې د چارو پسوالی هغه ستونزې وې چې د نامنیو ترڅنګ د وکیلانو په رپورټونو کې ورته ځای ورکړل شوی و. حسیبه شهید، د آزادۍ راډیو، کابل.
هو، زبیر ژمن او حسیبه شهید. ژمن لیکوال و ژباړن و او ژورنالیست او په آزادۍ راډیو کې د خبر د څانګې د پښتو برخې مشر. دوه سره ژباړلي چې چاپ شوي هم دي، خو د دریم لپاره یې ګوتو له قلم سره یارانه ونه کړه. او کال مخکې په همدغو شپو ورځو کې په ناڅاپي ډول د ورپېښې ناځوانې ناروغۍ له امله ځواني مرګ شو. شمن ولاړو خو یاد یې ژوندی دی. همکاران لا هم خیاتوي او خېته یې د دعا لاسونه لپه کوي. په کابل کې د آزادۍ راډیو د خبر د برخې مسؤلین اسدالله لودین او جمشید حبیبزاده د ځواني مرګ زبیر ژمن په اړه وای.
زبیر ژمن کرکټر او د اخلاق هیڅکله هم د هیرېدو نه دي. زبیر ژمن ډیر ښه شخصیت و او ډیر ښه کرکټر او اخلاق درلودل. زه حتی په دفتر کې چې له سره مې کار کوو د دل اخلاق او د دل کرکټر نه زه ډیر متاثر وم.
ژمن صاحب خداوند مغفرتش کنه یک انسان دوست بود و خدا پرست بود و هرگز نمیخواست که هیچ دل ازش آزرده باشه.
همدا فصل او همدا موسم او همدا د زبیر ژمن د ځواني مرګې شپې ورځې درې کاله مخکې هم په موږ د ویر شیبې وي. هغه شیبې چې د حسیبه شهید د بنګړو شرنګای یوړه. شاعره، لیکواله او ژورنالیسته حسیبه شهید په خپل تخلص پسې ولاړه او یوې ترافیکي حادثې د تل لپاره د مرګ تورې کومې ته ټیل وهله. حسیبه شهید ډیر کلونه په کابل کې د آزادۍ راډیو د خبریالې او بیا د آزادۍ راډیو په مشال څنګه کې هم د ژورنالیست په توګه کار کړی. په پراګ کې د آزادۍ راډیو همکار صالح محمد صالح حسیبه شهید د اجتماعي خوینو درلودونکو او یو زړوره میرمنه کړي.
حسیبه شهید موږ له زړورو همکارانو څخه و. زړوره ځکه ورته وایم چې یو څو کاله مخکې په یوه پیښه کې خاوند وژل شو. دغه راز د کورنۍ څو غړي ټپیان شول د دې په ګډون باندې. خو تر هغې پیښه وروسته ما دا په کابل کې ولیدل. فکر مې کاوه چې هغه غموونکې پیښه به د دې پر روحیات باندې ډېر بد تاثیر کړی وي، خو هغسې نه وه. هغه د حالاتو په مقابل کې ډېره زړوره وه، خپله سینه یې سپر کړې وه او حتی زیاتو کسانو ته یو سرمشق غوندې وه.
د آزادۍ راډیو د مشال د برخې همکاره انیسا اجمل هم
همدا خبرې کوي.
نو د حسیبا جانې په اړه خو به دومره وایم چې څومره وخت ماغې سره تیر کړی و، نو چې کله هم ما لیدلې وه همیشه به یې خندا کوله، یعنی چرته ما په غوسه نه ده لیدلې، چرته ما داسې نه ده لیدلې چې تر فشار لاندې راغلی وي، یعنی که د کار په برخه کې و که په عرصه کې. او بل دا چې که څه هم د هغې ژوند ډېرو خفګانونو ډک و، خو بیا هم چرته هغې دا ستندې نه دی روان کړي چې هغې ته په غوسه ورغلی وي، او یا چرته ډېر داسې فریادونه یې کړي وي چې کله به دې ورته هم کتل نو ژوند به دې ښکارېده، د ژوند ډکه وه. خو د بده مرغه د هغې ژوند ډېر کم و، زموږ نه ډېر زر لاړله، نو دا ده چې ټول عمر به یادو او همیشه به یعنی دا زموږ په زړونو کې اوسېږي.
سپرلی براشی پا نبشنیشی شوندی بکلا دا حدیریشی شنا خطیری زوانی کسی ناکامی ستونه مدکشی زری زریشی سپرلی براشی پا نبشنیشی شوندی بکلا دا ادیریش. آزادی رادیو د خپلو دغو دوو ځواني مرګو همکارانو یاد ژوندې ساتي. روح دې خات او د قبر چم دې شینوي.
مرګ من روزې مرا خواهد رسید در بهار هیران شر از امواجی
په دې وروستو کلونو کې په پښتو ژبه کې د تحصیلي سندونو د اخیستلو په مقصد پر مختلفو موضوعاتو ګڼ تیزیسونه لیکل شوي دي چې د پښتو د ژبې او کلچر مختلفې خواوې رانغاړي. د بلوچستان پوهنتون د پښتو ادبیاتو د څانګې استاد ډاکټر برکت شاه کاکړ تازه د دکتورا سند ترلاسه کړی دی. نوموړي په خپل تیزیس کې پښتونولي او امن ترمنځ تړون څېړلی دی. په کوټه کې زموږ همکار بار اقوال میاخیل له ښاغلي کاکړ سره مرکه کړې ده. دا اورېدلو بلنه درکوم.
ډاکټر برکت شاه کاکړ صاحب، تاسو اوس تازه له بلوچستان پوهنتون په پښتو کې د پی ایچ ډی یا د ډاکټرۍ ډیګري ترلاسه کړې ده. تاسو خپل پی ایچ ډی په پښتونولي کې چې د پښتنو د ټولنیز ژوند یو نظام دی په پښتونولي کې پی ایچ ډی کړې ده. په پیل کې که د خپلې پی ایچ ډی د خپلې دکتورا په اړه زموږ اورېدونکو ته څه معلومات ورکړي؟
ډېره مننه. پښتونولي هغه دود دستور دی چې پښتانه یې له کوچنیوالي څخه ونیسي بیا تر سپین ژرتابه پورې د ده ټولنیز ژوند کې هر څه چې دی کې هغه د پښتونولۍ د دو دستور پابند وي، او د هغه کرسمونه دي، کرواجونه دي، که قدرونه دي، که ننواتې ده، که جرګه ده، که پیغور دی، مطلب دا یو داسې بشپړه ضابطه ده د ژوند چې په هغه کې د پښتنو د ژوند هر اړخ چې دی هغه پکې راځي. د پښتونولۍ یا د پښتنو په هکله باندې دا چونکې یو قبایلي ژوند دود دی، او د پښتنو په هکله بیا په دنیا کې دا ویل کېږي چې دا د دنیا تر ټولو لوی قبایلي نظام لري. نو زما په دې مقاله کې ما دا هڅه کړې ده چې د پښتونولۍ او امن ترمنځ چې کوم تړون دی هغه زه ښکاره کړم، رابرسېرې کړم. ولې چې د پښتونولۍ په هکله باندې دا ویل کېږي چې دا پښتونولۍ په دغه کې دننه وهل، ترټل، جنګ و جدل، وژل، پور، بدله، دا داسې شیان دي چې څه ترسونه اوسونه کار پر پښتونولۍ باندې سوی دي او زیاتره ختیځپوهانو کړی دي. هغو بس هم دغه شیان رابرسېره کړي دي چې پښتون بدل نه پرېږدي، د پښتانه پر اوږه باندې هر وخت ټوپک کوي، د ټوپک د پښتانه زیور دی، او پښتون چې دی هغه مینه نس کولای، او د پښتانه په کردار کې دا د کردار سره دا ستړل سوي دي چې دا دوی وای دا د دې په کردار کې د دې په جینز کې دا یو شی موجود دی. او بیا د بد مرغه دا سویل کیږي چې دا پښتانه مارشل رزدی ورته وای یا هغه جنگیالي نسل، د دغه جنگیالي نسل په نامه د پښتون په دنیا کې هر ځای پیژندل سوي دي، او له بد مرغه پښتانه هم دغه انزور خپل ځان په باره کې قبول کړی دي. موږ په دې ویاړو چې موږ جنگیالان پاتې سوي یو، زموږ په تاریخ کې، زموږ په ادب کې ډیر داسې خبرې سته هم چې هغه داسې ثابتوي چې موږ موږ ګوا جنگیالیان یو په جنگ باندې ویاړ کول په جنگ باندې دغه کول چې د زموږ د روایت برخه ده خو لیکن زما دا فکر دی چې د پښتونوال خالي جنگ او جدل نه دی د پښتنو همدغه رنګ د دنیا و دنیا ته د کتلو هغه رنګ ذوق لري لکه عام انسانان چې لري پښتانه همدغه رنګ مینه کوي همدغه رنګ له کوشنی سره همدغه رنګ له زنانې سره همدغه رنګ د فطرت سره او د پښتنو کومش فولکلور واخو یعنی چې کوم ولسی ادب دی تخلیق کړی دی یا د پښتنو چې کوم رسمونه دی یا په پښتونولۍ کې د نن چې دا کوم د ټولین د جوړون لپاره چې کوم عمل دی دا د شانس چې په نور ټولون کې ستنه نو ما بنیادی تور دغه سیړلې دی چې د پښتونولۍ او امن ترمن ستړون ستا
تاسو چې کله پی ایچ ڈی کوله په دې ترڅ کې به مشکار خبره د دې لپاره به مو ډېر سیړنې کړې ستاسو خپل نتایج څه وو د پښتونولۍ په اړه چې په خپل په پښتنو کې د پښتونولۍ کوم ذهنیت یا کوم فکر دوی د پښتونولۍ په اړه لري د بهرنیانو یادونه تا وکړه چې ختیځ پوهانو هم پر دې باندې کار کړی دی خپل ستاسو نتایج څه دي چې آیا پښتونولۍ پښتنو ته ګټه رسولې ده که یا د پښتونولۍ ځینو ارزښتونو دوی ته تاوان رسولی دی
په اصل کې زه دا وایم چې د هر کلچر چې وي ژواک موږ ته ویلی سو هغه بنیادي طور یو ژوندی شی وي ثقافت یا کلچر دا ورځ تر بله بدلیږي دا بنیادي طور انسانان د خپل ضرورت لپاره تخلیقوي څومره چې د انساني ضرورتونو بدلیږي هغه رنګه کلچر سره بدلیږي که کلچر له ضرورتونو سره بدل نشي نو ټولنه شاته پاتېږي یو خبره خدا ده دویمه خبره دا ده چې موږ په کوم نړیوال کلي کې اوسو په هغه کې موږ دا کولای نسو چې موږ دې له هغو بدلونونو څخه ځان وژغورو چې کوم زموږ تر پسر دي یعنی د دې علمګیریت چې تر ټولو غټ صفت دی هغه موږ صرفیت ورته وایو چې په دې کې د دنیا جهان کمی کمپنیانې دي شراکتونه دي که د شربوت والا د کوکا کولا او پیپسی در هر کلی پورې په هغه کلي کې چیرې چې خلک په دې نه دي خبر چې موږ په کوم ریاست کې اوسو زموږ د دې ملک د وزیر اعظم نوم څه دی لیکن هلته پیپسی رسېدلې ده نو خبره دا ده چې یو خو پر موږ باندې دا د نړیوال کلي چې کوم اثرات دي پر ژبه باندې پر دود دستور باندې پر خوراکونو باندې موږ پر ډېر رویو باندې ډېر زیات اثرات دي نو پښتونولۍ زما په نس باندې یو خو دا د پښتونولۍ خپل کم یو ثقافتي عمل وي ما درته چې دا یو متحرک شی دی دا د وخت سره بدلیږي هغه عمل چې دی هغه خصوصا په دا ډېر سکاله کې ډېر زیات متاثر شوی دی دغه د متاثر کېدو لکه ما چې درته ویلې چې اوس لکه ګلوبل میډیا ده یا صرفي کلچر دی له دغه سره سره پر موږ باندې زیات اغیزه چې ده هغه د دغه راتپل سو جنگونو ده او د دغه راتپل سو جنگونو په وجه باندې هغه ټولنیز ساختمان یا ټولنیز رغښت چې موږ ته وایو په هغه کې دننه د طاقت کم محور دی هغه بدل شوی دی اوس کومش خالي جرګه راوخه په دا جرګه کې د پریکړو کولو خپل یو ډیر وزه سوی نظام او هر هغه سړی په دې کې ګډون کاوه چې باغه په ورسه په خبره به په دوه خلک به خلاصولای شو اوس د څه وخت چې د غره له د کم د سرویش کولو یا د 15 دیرس کولو څخه را په سر جنگونه چي دي دغه څخه یو دا و سوچتل ته د جنگي معیشت چي دي یا وار اکانومي چ موجود وي دغه وار اکانومي په وجه باندې په لږ وخت ډیر خلک ډیر زیات پیسې پیدا کله دغه رنګ له جنگ سره لکه څنګه چې ما در ټول په د وار معیشت تر ګل غټ بل برخه چي ده هغه د نشي توکو کاروبار دي درېمه چي ده هغه د سمګلینګ کاروبار دي نو په ټولنه کې د نن چې دغه رنګ نوي د طاقت کم ګمبته ده هغه چې له سره سره ډیزاین سی او هغه سړی چې هغه مطلب د پرونه پر یو شین د لودي وسره پتی دی هغه په ټولنه کې یو داسې رجحان په خلکو کې په ځوانانو کې پیدا کوي چې ټول بیا هغه خواته ګوري دا رجحان چې د لوري خاصه سړکیږي که په سواد کې موږ وګورو هغه خاتم کې موږ وګورو چې دا کم توپک سالاران راپور سلو او چې کم زموږ ځایي ملکانو خانانو د جرګو خلکو سلو لري 1500 کسان وژل سول ټارګټ سول یو یو سړی وژلی نو هغه خداسي په مصنوعي توګه باندې داسې خلا پیدا کړه تشه پیدا کړه په هغه کې بیا دوی راولار سول نور نوی ټاکل سوی خپل نه هلانه پکې ودرول نو هغه سیمه خو ګوکیال د خمر داسې ویل سو چې تلته د پښتونولۍ هغه دغه بالکل لمزه تللې دی رټ چي دي او خلک سي هغه نس کولای چې دغه ضرور خلکو سره دغه مخنیوي دی وکي یا دغه مخه مخ ودرېږي دی بدل ځنی واخی زموږ په دغه سیمه کې د په کوم سیمه کې موږ د جنوبي پښتونخوا د ادول زیاره زلي دي په دغه کې خصوصا سیمه دلته وکتل دلته دادی چې دلته دغه نوی توپک سلاري یا د نوی چې کم خلک نو دولت یاد یا نوی دولت پیدا کړی دی دغه په واجب باندې د جرګې پر اداره باندې بنیادی اثر پرې وته دي له دې سره سره موږ دلته چې کوم په کلچر کې خاص لکه بانډار چې زه خالي پر بانډار خبر وکم چې بانډار زموږ د دې سیمې د پښتنو یو داسي روایتي غوندي زایو سپیسو چې دا به مزدو کې بکې دی او خلک براتلو او دنیا جهان په دغه کې زموږ زیاتره چې کوم دیوانی شاعران دی هغه د بانډار راغلي هغه درویش صاحب دی هغه ګوهر صاحب دی هغه عارف صاحب دی مطلب د دې سیمې د جنوبي پښتونخوا غټ شاعران چې دي هغه دغه بانډار پیداوار دي اوس په دغه بانډار کې دنه کتو وګوره دغه شاعری چې دغه دومره زیات د ځان اخستنی ځان وژنی او ځان مرګی بریدونو کولو او خلق حسول چې هغه ولاړ سی او توپک را واخی او یو داس دشمن چې هغه راغلی لدا باندې ما دې سوزانن سره وکتل چې دوی په موبایل ټینونو کې دوی سکه موبایل ټین استعمالي نو هغه پاک هم دغه شام چې هغه دوی حسوی و جنگ ته نو اصل کې زما په نس باندې تر ډیره هدا پوری په ټولنیز رغشت کې یا سټرکچر کې بدلون واقع شوی دی اغشت یو د خپله جنگ اثرات بل خواته ده نوې چې کوم صرفي کلچر دی یا جهانیت او لمګریت مشته دا وجد
برکت چا سب پښتانه په خوا هم اوسم تر ډیره دوی په غرونو په کلیو کې اوسېږي او د پښتونولۍ چې کوم ارزښتونه دي لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه دا د وخت اړتیا سره سم را پیدا شوی دی آیا پښتانه چې متمدن یا ښاری ژوند ته ځي یا د نړۍ د نوې تهذیب برخه کیږي دا غل لپاره د پښتونولۍ چې کوم ارزښتونه دي دغه بل لاس ورکول وي کنا دا هم کولای شو چې موږ ښاری ژوند تر سره یوس
ما په نس باندې خبر را شید هر قدر چې دی هغه خپل یو ارزښت لري په خپل ځای باندې یو مصلحت تر لیدار شي سره
او خپل یو زمان مکان
اوس لکه مل مستیا کتر واخی و زمل مستیا ک په کلو کې چې په خو به سړی له پښینه زکوټ لري نو دا سړی کول توبې راتلی نو بده کم اس کم تر پښینه دی راتلی سیدی دا بده دریش په لاره کوله دا دریش په ک په دا کلو کې دا دریش په خلکو ودت ډوډی نو ور کړی زاین ور کړی د سر پټېدو زاین ور کړی نو دا سړی له یخه له ګرمۍ یا له لیوانو د شغالانو دا سړی په لاره ختم و نو دا د انساني نسل د بقای ور قدر دی او دا خالی په پښتنو کې نه دی د هر ځای سره دا غرنګ چې کم کمزوري یو سړی دی چې چا بدی وکړه او هغه بدی ته په دیوال چې هغه تل راځي او هغه پناه ورکه دا یوازې په مشکل نه ستاده دا نړۍ په ډیرو زیاتو ټولنو کې دا شی موجود دی لیکن دا دی زه دا وایم زم ګوره اوس فرض چې څه وخت زموږ سره سغت ستونزه ده چې موږ دغه نوې ریاستي دولتي چې کوم فریم ورک دی د ژوند کولو موږ هغه ادارې مضبوط کړی نه دي او پر هغه ادارو باندې موږ انحصار نه دی موږ نن هم ک زما سره یو پېښه کیږي زه په هغه کې د ریاست دغه مداخلت نه کوم بلکې زه دا ستونزه په خپل حل کوم که څوک زما حق خوري یا زما سره یو داسې هغه کوي چې ناوړه وي پښتونواله کې نو زه دغه بدل خپل اخلم الانکه زما د یو فرد په مین کې یو ریاست هم وجود لري شتون لري او دغه ریاست او زما ترمنځ یو عمراني معاهده ده د ریاست زه ټیکس ورکوم د ریاست چې زه یو شهري یم او د ریاست پر هر شی باندې زما حق دی نو اول خبره خدای ده زه وایم که پښتون شهر لري ځی فرد موږ ازو په یو شهري ټولنه کې ژوند کوو اوس په دا شهري ټولنه کې چونکه دلته مسافرخانې سته وټلان سته د دې ملمستیا قدر په خپل سو کزو کا کمزوري سي
دلته او جدید قوانين
سته دلته چې هغه چې دغه مرسته کوي نو موږ څومره شاته په قبایلیت کې پاتېږو هغه مرز موږ ارتقا کمزوري کیږي د خلکو د نړۍ د نورو قومونو په مقابل کې
برکت شاه صاحب ټولنپوهان وایي چې دغه سي ژوندود یا لکه د پښتونولۍ چې کوم کلچر دی په پښتنو کې دا وایي بیخي زرګونو کلونو زاړوي حتی دا تر عقیده هم وایي ډیر پاخوي د پښتونولۍ چې ځینې ارزښتونه دي کدا وایي چې پښتنو ته تاوان هم رسېدلی دی نو څنګه کېدلی سي چې دغه بدل سي او پښتانه له نوي تهذیب یا له نوي تمدن سره یوځای سي
زما په نس باندې په دې کې یو خدای دی چې د تعلیمي ادارو له لارې د یو غورځنګ د یو تحریک په شکل کې دا خبره راپورته سي بل دا د مسجدونو څخه دا توکو کېږي دا هیله کېږي چې په هغه کې په ټولنه کې چې موجوده خپل تضادات دي کله ښځې سره مربت کوو کله کوشني په تربیت کې د موږ څخه کمزوریانې او سوسیانې کېږي او یا که زموږ سیاسي ویژن دومره کمزوري وي چې موږ هر څوک استعمالولی سي زما په نس باندې په دې کې مذهبي چې کومې ټولنې دي چې مخصوصا د مسجد چې کومه اداره ده او دا یو داسې اداره پاتې شوې ده چې دغه د پښتنو په کلچرل ایولوشن کې ثقافتي ارتقا کې بنیادي رول لوبولی لکه ما چې ټول د بندر راوتلی له مسجد دی او زموږ ګرد دیواني شاعري او نوې شاعري ولاړه پر بندر باندې ده او دا یو سپیس یو ثقافتي ځای و دلته دا لکه ګودر د بندر او د مسجد دا ګرد داسې وچ دا ډیر نېچرل شي دا رنګ لکه څنګه چې تعلیمي اداري دي اوس دا تعلیم چې دی دا تعلیم په خپل یو سیاسي عمل دی تعلیم غیر جنبدار عمل نه دی زموږ تعلیم زموږ پرمر باندې زما په نس باندې منفي اغاز پرمر باندې پاته سوی ده په ټول ملک باندې یوازې پر پښتونو باندې نه په ټول باندې دویمه خبره دا د سره سره چې هغه د سیاسي ګوندونو ډیر زیاته په دې کې رول جوړیږي چې هغه لکه څنګه چې بچا خان او خان شهید دلته د تحریکونو چلول چې هغه د خو خلکو سره پاتېدل، د هغو په کورو کې، د هغو په بانډو کې، په مسجدانو، پر بیوټو، پر دغه باندې به سره کښېنستل او دغو ستونزو به د دوی سره ورسته کوله، خبره به یې کوله. ولسي خلک ول، زموږ هغه ولسي خلکو خصوصا چې کوم مترکي سوچ لرونکي دي، هغو هغه ځای علاقه او هغه ځای چې دي هغه یو څه مخصوص مفاد پرسته خلک چې د مذهب په جامه کې دي، هغو هغه ځایونه ونیول. نو نن هم که دوی د هغه ځایونو برته د دغو برته تقاضا وي چې د دغو ځایونو برته د اخیستلو، چې دا به موږ څنګه نیسو، دې دپاره تاته پکار دی چې ته خپل استراتیجي ولرې او ستا چې کوم هغه نوی کهول دی، تعلیم یافته کهول دی، هغه ته د ځان ملګری کې. نو زما په نیز باندې تعلیمي ادارې دي، دغه رنګه زموږ سیاسي ادارې دي، ټولنیزې ادارې دي، ادبي ادارې دي، د دغو ګردو دا رول جوړېږي چې هغه دې د یو نوي پښتانه چې هغه دې د نوي تهذیب په دغه نفس باندې ځان پوه کړي، د نوي تهذیب کې دننه سیاست څه دی، په دغه کې د دې معاشي اړخ څه دی، د دغه ثقافتي اړخ څه دی، په دغه ګردو باندې باید چې پښتانه پوه کړي او یو داسې سیاسي عمل او داسې تعلیمي عمل ته دوام ورکړي چې هغه زموږ د خلاصون او زموږ د بقا زیری راکړي.
برکت شاه صاحب، لکه مخکې چې تاسې وویل چې عام پښتانه د پښتونولۍ ځینې ارزښتونه دي، فرضاً دوی چا ته پیغور ورکول یا پښتون چې بدې وکړي مړی وکړي هغه پور خپل پور نه پرېږدي، همدغه رنګه زموږ په ادب کې هم کټ مټ همدغسې خبرې شوې دي. څه فکر کوئ چې زموږ پښتو ادب، خصوصا پښتو شاعري، د پښتونولۍ د مثبتو او منفي دواړو ارزښتونو سره څه ډول برخورد کړی؟
د ادب که موږ څېړنه وکړو نو په ادب کې زموږ اول دغه چې د امیر کروړ دی او د امیر کروړ حماسه ده، زین زمری د زمانې معطل نسته، بل په کابل، په کابل، په زابل نسته، داسې د دغه حماسو څخه ونیسئ تر ننه پورې چې کوم اوس د کلاسفلا یو شاعر شاعري چاپ کړې وه، په هغه کې هم حماسه ده. زموږ په شاعري کې تر اوسه پورې هغه حماسي رنګ بیخي زیات غالبه دی. نو خبره دا شی ده چې دا جنګ و جدل و ننګ و زموږ خو د ستار و سر دواړه تللي دي، او موږ ته خو دا رنګه شاعري پکار ده چې هغه موږ د بیا ودانېدو، د ټولنې د بیا رغونې حرکت راکړي، قوت راکړي، هیله راکړي، باید شاعري پر هیلو باندې وي او خلکو ته امید ورکړي. داسې نه چې ته څومره د جنګ خواته بیا اوس د جنګ داسې دغه دی، اوس ګوره دا جنګ دومره زیات ساینټیفیک سو، دا جنګ کې دا په دنیا کې دومره زورور خلک رانو چې په هغو کې زموږ حیثیت په هغوی ته د میږۍ و د کوچني کوچني خصمانانو دي. نو په دې وخت کې د طاقت ټول زموږ دی، اوزار بدل دي. نن په روایتي جنګ کې ته له چا نه شې ګټلی، دا خبره اټل د دنیا منی. نو زما په خیال چې یو نوی ویژن ورکول پکار دی، او پښتانه باید چې په دې باندې ویاړ ویاړېدل چې ما پلانی سر پرې کړی دی، پانی پت موغلی دی، ما دلی سوور نیولی دی، دا سوال پکار دی پښتانه ته چې ما دلی سونه ټینګ کړی دی. نو هغه مسله د ستونزه دا ده چې زموږ په خلکو کې هغه سیاسي ژور فکر نسته، زموږ په کلچر کې هغه توان نسته چې داسې خلک دي وروزي.
برکت شاه صاحب، تاسې به پښتو فولکلور، خصوصا فولکلوري شاعري به موږ د پښتونولۍ په تناظر کې څېړلې وي، په پښتو ولسي غاړو او پلنډیو کې هم د جنګ ځینې کیسې شته، د خصوصا د پښتنو ترمنځ چې کومې قبیلې بدی دي، یوه غاړه ده وایي څوک د نه منی مړانه، یو لا بل مړکه جانانه. څه فکر کوئ چې په غاړو کې یا په لنډیو کې دغه د جنگ عنصر کورنۍ دی که یا دغه بهرني لتونه لري؟
دا چې کوم غاړه چې تا وکړل نور ډېر غاړې شته، دا یو بله غاړه ده چې تا پر ځان د چټ ګمان وي وچه کې بنګه جانان وي، دا زموږ داخلي شی دی. ولی خبره خدا ده، دا د بهر نه دي راغلي، نه دا رویه ده باندې، د باندې راغلي ده، د انتقام او د بدلې او د خلکو د وژنو او د مړانې چې کوم تصور دی، د مړانې تصور زموږ خپل دی. دا خالي په موږ کې نه، په دنیا کې هر ځای چیرې چې پلرنۍ ټولنې دي، پیټریارکل سوسایټي چې موږ ته وایي چې په هغه کې د نر حکمراني وي، طاقت او اختیار د نر سره وي، په دغه کې دننه د مړانې خپل یو تصور چې دی هغه بیا هغه ارتقا کوي. او د مړانې تصور دا دی چې هغه څوک مېړه دی چې هغه چا ته کومه خبره نه کوله، او هغه جنګ کولی شي، هغه روب لري، او هغه زړور وي. زړور هغه څوک دی چې خلک وزلی شي، مطلب دغه یو ډېر منفي تصور دی چې ارتقا زموږ په ټولنه کې موجود دی. اوس لکه یو بله غاړه چې ده، زه د جار سم و پټکي پر هو د تل مړګیان مري، اوس دا خور د ورور پر مرګ باندې وي، پر هو د تا هو ډو کله پر مړ شي بس زیاته. دا یو داسې دغه دا ډېر پخوانی یو رویه ده چې دا زما په خیال زموږ د کلتور داخلي برخه ده. او بل دا دی چې دا غاړه چې ده هغه خالي داسې نه دي چې هغه د جنگ منفي تاثر وړي، دا غاړه چې ده د بنیادي تور دا زموږ د ټولنې د قبایلي ټولنې یو بشپړ شکل موږ پکې لیدلی شو، په دغه کې غور هم دی. نو هغه داسې ده، دا غاړه هم د رنګ نه ده، دا فولکلور د رنګ دي چې دا خاص یو خاطه کوشش شوی دی. ها، دغه منفي خبره چې ده چې مطلب دا د خلکو وژنه او پر وژنه باندې ویاړ دا په یو داسې ماحول کې د خلکو تربیه وسي چې هغه دوی ته دا شی فطري معلومه نو هغه چې په کومه ټولنه کې ته پیدا پاتېږې په هغه ټولنه کې ستا بشپړ رویي چې دی که هغه ده ستا ذوق دی که هغه ستا اتلوالي ده که هغه ستا بهادوري ده که ستا مینه ده که ستا هر څه چې دی که ستا سیالي ده هغه په هغه چوکاټ کې دننه جوړېږي.
ډاکټر برکت شاه کاکړ صاحب، باید چې په پیل کې مې مبارکي درته ویلې وای، خو په پای کې به تاسو ته مبارکي هم وایم. او که دا راته ووایاست چې تاسو د خپلې دکتورا تیسیس په څو کاله کې بشپړ کړل، او آیا دا به په کتابي بڼه هم چاپېږي که نه؟
ما شپږ نیم کاله پر دې باندې کار وکړ، او زما هڅه اوس دغه زما اول هدف دغه دی چې زه دا په کتابي بڼه کې چاپ کړم او تر خلکو پورې ورسېږي. او یقیناً دا به د نورو خلکو دپاره هم چې هغه پر دې موضوع باندې لیکل غواړي، پلټل غواړي، که کمزوریانې پکې شوي وي په دې کې، هغه به خلک را په ګوته کړي، هغه به بیا سمې کړو.
ډېره مننه.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
هر وپوهان تل په دې ټینګار کوي چې په تیر وخت کې ژوند مه کوئ. دوی تیر وخت د لرګیو له اره شوې بورې سره تشبیه کوي چې بیا نه اره کیږي، او د راتلونکي په اړه وایي چې معلوم نه دی. صرف څه چې مو په واک کې دي هغه همدا اوس دی چې باید په قدرې پوه شو. نه یې د ماضي په دوړو ووهو او نه یې د راتلونکي په هوا. په دې حکایت کې چې اوس یې وږمه رشیدي لولي، یو حکیم وړو وړو شیانو ته پر توجه ټینګار کوي. د حکایت اورېدلو بلنه درکوم.
د خوشحالۍ راز. سوداګر هر څه لرل، خو په دې خوابدی و چې زلمی زوی خوشحالی نه پیژني. سوداګر د تر ټولو هوښیار حکیم درک ولګوه، او له زوی وغوښتل چې هغه ومومي د خوشحالۍ د راز پوښتنه ورنه وکړي. زلمی څلوېښت ورځې په صحرا کې مزل وکړ. بلاخره د غره په لمن کې یوې لویې ښکلي کلا ته ورسید. تر ګردو هوښیار سړی په دې کلا کې اوسېده. زلمی ګمان کاوه چې چیرته په ګوښه کې ناست یو ملنګ طبیعته سړی به ویني، خو چې په کلا ورننووت یو لوی سالون ته ورسېدل شو چې ګڼ مېلمانه پکې وو. د لوی سالون په یوه کونج کې پوست موسیقي غږېده، او په بل سر کې په اوږد میز باندې د خوندورو خوړو قسمه قسم لوښي ایښي وو. حکیم له هر میلمه سره جلا جلا درېده، او چې تر زلمی پورې را رسېده ښه ډېر وخت تیر و. زلمی د خپل راتګ غرض ورته بیان کړ. حکیم وویل، د خوشحالۍ د راز په باره کې به بیا په کراره خبرې وکړو. اوس په ماڼۍ کې وګرځه، سیل وکړه، خو دا دوې کچوغې به هم در سره وي. دغه وخت حکیم د یو میز په سر ایښي دوې کچوغې راواخیستې، تیل یې پکې توی کړل، د زلمی په لاسونو کې یې ورکړې، او په زلمی یې ټینګار وکړ. ګوره، چې کله د ماڼۍ ننداره کوي دا کچوغې به دې هم په لاسونو کې نیولې وي، خو پام به کوې چې تیل درنه توی نه شي. زلمی د کلا او ماڼۍ د نندارې په نیت له سالونه راووت. په ګڼو دهلیزونو کې تاو را تاو شو، څو څو ځله په پوړیو پر وخوت، لاندې راغی، چپ لاس ته، ښي لاس ته، هر لور ته لاړ. پوره دوه ساعته وګرځېد، او په دا ټوله موده کې سترګې په کاچوغو کې وې چې تیل توی نه شي. زلمی چې راستون شو، حکیم ورته وویل، څنګه ماڼۍ دې سمه ولیده؟ چکن شوي پردې دې ولیدې؟ د دیوالونو انځورونو ته دې په دقت وکتل؟ له رنګارنګ ګلونو دې خوند واخیست؟ زما په کتابتون کې دې د هوسۍ په څرمن باندې لیکل شویو پخوانو کتابونو ته توجه وکړه. د زلمی په مخ د شرم خولې رامات شوې، او اعتراف یې وکړ چې د هیڅ شي ننداره یې نه ده کړې، ځکه د ده ټول پام کاچوغو ته و چې تیل یې توی نه شي. حکیم ورته وویل، خیر دی، دا ما ونیسه چې ستومانی دې ووته، یو ځل بیا زما په ماڼۍ کې وګرځه. څوک چې د چا کور ونه ګوري په هغه سړي باندې پوره باور نه شي کولی، خو ګوره کاچوغې به درسره وي. زلمی له سا سمولو وروسته یو ځل بیا پاڅېد چې د حکیم د کور تماشا وکړي. دا ځل یې د ماڼۍ چکن شویو پردو، رنګارنګ منظرو، ښکلې نجارۍ، د قیمتي تیږو زینو، دیوالونو، چتونو، ګلونو هر څه ته په دقت وکتل. او کله چې له نندارې راستون شو، حکیم ته یې د هغه د ښکلي کور په برخه کې ډیر څه وویل. حکیم ورته وویل، دا منم چې کور دې لیدلی دی، خو دا راته ووایه چې هغه د کاچوغو تیل دې څه کړل. زلمی کاچوغو ته وکتل، تیل توی شوی و. تر ګردو هوښیار سړي ورته وویل، زه یوازې یوه خبره درته لرم چې د خوشحالۍ راز په دې کې دی چې د دنیا د ټولو ښکلاو ننداره وکړي، خو ورسره هغو کاچوغو ته هم پام ولري چې تیل پکې دي. سلمی ورته وویل، سم پوه نه شوم. حکیم وویل، د خوشحالۍ راز په دې کې دی چې د ژوند په تر ټولو لویو خوندونو پسې وګرځو، خو ورسره هغه واړه واړه شیان هم له پامه ونه غورځوو چې دلته نږدې راسره دي.
با ډیوی څارمه د اغلی شفیقی خپلواک د شعرونو دوهمه ټولګه ده چې د تیر کال په وروستیو میاشتو کې چاپ شوه. تر دې دوه کاله لمخه مصور خپرندویه بنسټ د شاعرې لومړۍ ټولګه چاپ کړې وه چې ډیره برخه یې غزلې او نظمونه وو، خو په نوې چاپ شوې ټولګه کې غزلې نه تر سترګو کېږي، ډیره برخه یې آزاد نظمونه او لنډکي شعرونه دي. اغلی خپلواک خپله نوې شاعري تر مخکینۍ ښه ایسوي. په همدې باره کې مې مرکه ورسره کړې ده، دا اورېدلو بلنه درکوم. شفیقی خپلواک، ستړی مسې،
خوشحاله سې.
د کتاب مبارکي درته وایم، باډیوې څارمه. په دې کې به ټول څومره شعرونه راغلي
نه پوهېږم، خو مجموعاً د یو کال یا ممکن یو دوه درې شعرې د مخکې کلونو وي.
شفیقی، دا مو دوامه ټولګه ده، او زه چې څومره خبر یم له دې نه علاوه مو ډېره نوره شاعري ناچاپ هم ده. اول در ته ووایاستې څه فکر کوئ د لومړني کتاب او د دوهم کتاب شعرونه مو ډېر سره متفاوت نه دي؟
بیخي خبره مو سمه وکړه نه. هم د فورم په لحاظ باندې په نوي کتاب کې مې هغه فورم کې چې ما پخوا شاعري کړې په لومړي کتاب کې د نوي کتاب کې نسته، او هم ګمان کوم د فکر په لحاظ، د محیطونو په لحاظ، د موضوعګانو په لحاظ ګمان کوم نوی کتاب مې تر پخواني ډیر ښه دی، او یا هغه بدلونونه پکې راغلي دي. زما په لومړني کتاب کې هغومره فکر پوخ نه و، ځکه هغه د هغه سې وخت شاعري وه چې نه زه له دې محیط سره بلد وم، البته ادبي محیط سره، او نه ما دومره مطالعه درلودل، او نه دا نور بعض مسایلو باندې نه ومه بلده. په دې نوي کتاب کې یو څه بلده سوې یم، او فکر مې هم ښه سوی دی. ځینې شیان یا موضوعګانې ګومان کوم تر ډیره به د موضوع خبره وي چې پخوانی کتاب مې تر ډیره به یو دوه درې موضوعګانو ته ځانګړی وي، هغه شعرونه به همدغه سوي کنه چې یو موضوع په بېلابېلو اړخونو کې راخصه سوي. ګومان کوم په دې کتاب کې مې دا خبره نشته. او یو بل څه چې مهم دی پکې، هغه دا دی چې دا کتاب مې یوازې د یوې افغاني ښځې خبرې نه دي. زه ګومان کوم په دې کتاب کې ما له سرحدونو ورهاخوا خبرې کړې دي.
عمده عامل تاسو په خیال څه کېدلای شي د دومره ډیر لوی بدلون چې ستاسو په شعر کې راغی، کېدای شي ځوانان الهام ورنه واخلي او هغه هم بدل شي؟
یو دری متل دی، وایي با دیګ نشینی سیا شوي، با ما نشینی ما شوي. هم نشین خلک یا دوستان ډیر زیات اغېز لري. ما ځینې دوستان لرل یا لرم، زه ګمان کوم هغوی له ما سره ډیره مرسته کړې ده زما د ذهن په پخولو کې، د هغوی خبرو، د هغوی ناستې. او بل ډیره ښه ده چې یوازې دغه د مطالعې برخه چې ده ښه، موږ عموما هڅه کوو لومړی دغه خپل هغه ولولو، د خپل شعرونه چې چاپ کېږي یا خپلې کیسې چې چاپ کېږي. مثلا که یو پښتون دی یوازې هغه پښتو ولولي، که دری ژبه دی یوازې دری ولولي. ښه خبره ده دغه قوانین مات کړو، دغه سرحدونه مات کړو. یعنی په دې وروستیو کې ما هڅه وکړه چې نه یوازې داسې زه پښتو کتابونه ولرم، یعنی باور وکړي چې ما پښتو کتابونو ته که څه هم زه په پښتو مطالعه کې راحته یم، ځکه هغه ژبه باندې نورو ژبو نه ډېره بلده یم او زر پکې یو څه اخیستلی سم، خو ما هغه کتابونه که هر څومره به هم مهم ول، ما دوهم هغه تکړل لسته کړله. لومړی مې هڅه وکړله هغه کتابونه چې ډېر زیات نه دي مالوستي، له هغو مفکرو چې زه نه یمه خبره، حتی زه نه یمه خبره چې یوه دری ژبې زما په هېواد کې شاعري کوي د هغې ذهنیت څه دی. زه باید له دې خبره سم، حتی هغه به زما له ذهنیت خبره چې زه څه فکر کوم، زه په کوم فکر شاعري کوم، یا زموږ گاونډیان ایران کې شاعری کوي غوی په کوم ذهنیت شاعری کوي زبر لغوینه خبره سمه په پاکستان کې خلک څه ډول شاعری کوي په امریکا کې خلک څه ډول شاعری کوي په لندن کې څه ډول کوي په نورو هیوادونو کې څه ډول کوي ما هڅه وکړه دغه سیشن ډیر ولولم او دغه د خپلو کسان چې دلته عموما سره ناسته ولاړه هم لرو هڅه مې وکړه د دوی کتابونه د دوی نظریات په دوهم پړاو کې کم ځکه زه یو څه ناڅه لږ خبره یم غوښتل مې لاغه څه چې زه نه یم خبره ځان خبر کمه بیا چې مې وموندل چې زه دوی دغسې دغسې خبرې کړې دي تر دغه دغه حدې کړې دي زه باید دوی دغسې کولی شي زه ولې نسمه کولی زه باید په دوی یو څه ورپورته خبرې کړم ممکن نه وي ممکن دا خبرې له دوی نه ډېرې ټیټې وي ډېرې زیاتې خو ما په همدې نیت کړی چې باید دوی ورپورته وي
ډېر ښه موضوع ته مو اشاره وکړه د نورو مطالعه سړي ته ډېر څه ورکولی شي هغه د سړي ذهن ډېر ورسره پراخیږي دوستان هم طبعا اغېز لري یو شعر مو له دې کتابه راته ولولی بیا به خبرې ورباندې وکړو چې ستاسو ډېر خوښیږي البته
دا نظم توکلینو رامخته شوم ګنا کوما د توتکی ځال نړوم ونی لبی خباسم باتا خیرا کوما باران تا ننڅېګم سپین پایزی پونه پیرو لړما روح می نرګس ته بخم سړ می د ارش په منارو زړوم خبر ته وبو ورکوم چیرخي قویشي لیمو کې ور بلوم هر رګ ساکت ساتما ستاله سره ووتم خو نن زګنا کوم د زمانه پزړه کې ځان کوم
ډیر علی په مجموع کې د کوم بهیر د شعر چې اوس روان ده په دغه کې ډیر نوی سمبولونه فرزن ستاسو د نورو دوستانو زه ګورم لولم اکثریت ځوانان بیا کله ګورم چې عکس العمل ښیي د تاسې شعرونو په مقابل کې د دوی یوه عامه خبره دای چې زه ورباندې پوه نه شوم او ما سر په اخلاص نه سو او دا توضیح کوم څه نظر لري د دغه کسانو په حیث کې چې داسې یو مشکل لري بیل دې چې مطالعه وکړي ادبیات وګوري او د شعر له باریکیو سره ځانونه بلد کړي کله نا کله ځوانان مایوس کوي او تبصری مثبت نه وي
ډېرو مو سم درس نه دی ویل ممکن تر ډېره د خراب تعلیمي نصاب تاثیر هم وي چې موږ هغسې ډول باندې چې موږ باید مکتبونه لوستي وي هغسې موږ نه دي لوستلي نو د دوی ذهنیت هم د ادبیاتو په برخه کې هغسې نه دی مثلا دوی اوس هم توقع لري چې په هماغه ډول چې شل کاله مخکې لیکل کېدل وسم لیکل سي سل کاله مخکې لیکل کېدل وسم لیکل سي ګومان کوم دغه ده تو هم خبره عموما زموږ خلک ځان نه پازابوي نه غواړي چې ځان پازاب کې په دې پسې ولټي ولټونو کې دا خبره دې کړې څه معنا لري موږ یعنی ته خاص یو خو لرو چې باید خبره دې سوس چې زه په پوسم کې په پوینه سم باید په پوي کې ته خاص خو دې ته زموږ د لوستې قشر دسته ته خاص خو بیا زموږ ته پراخ ذهنیت مخنیوي کوي کوم زه مثلا زه په دې شیر پوینه سم څه د دې شعر په څیر کې د هر بیل به سمبول په څیر کې زه کولی سم پلټنه وکم که زه دغه پلټنه شروع کمه زه له سلګونو نورو نویو شیانو سره مخ کېږم زه به زده کمه خو کما ته د دې شعر لیکونکی دغه شعر تشریح کې ممکن هم دغه شعر ولې دی ورخوت نه وي زه به د یو انسان له ذهنیت خبره سم دریم خبره طبعا نوې شی ټولنه کې زر نه منل کېږي ټولنه زر نه سي هضمولای هغه وختونه غواړي ورو ورو به منل سي او دا مهمه نه ده چې ما ویلې زر زر تر زر دی هغه ټولنه ومني کما واقعا یو څه خو ویلې وي اوبه سل کال وروسته ژوند دی سل کال وروسته به خلک مني خو باید دې تم پام وکړي لیکوالان یا لیکونکي چې سمبولونه تومره کوم نه وي چې بخیل انسان لار ورکه کې هدي قل یو اشاره یو مسیر یو غوي ته ولري چې پیغه باندې غلوستون کې ورسره ولار سي
ستاسو په شیرونو کې هم سمبولونه دي څنګه کوي از مو د خپلو وطنی سمبولونو نه ډیره استفاده کوي، نړیوالو سمبولونو نه استفاده کوي.
زه ګومان کوم زه ډیره لاغنه متاثره یم له کلي نه. ممکن هر شعر مې یو تصویر نه یو تصویر له کلي ولري، یو هغه څه چې د کلیوالې نجلۍ له سینګارې رانیولې بیا تر نورو شیانو پورې. ځکه عموما هغه د نوي ماشومتوب دوره زما په نظر په نور باقي ژوند باندې ډېر زیات اغېز لري. ما هغه وخت هلته تیر کړی دی. ومنم چې یو څه لیکم په همغه محیط کې زه یمه، که څه هم وروسته ډېر هغه د ښار شیان پکې یوځای شوي دي، هغه مې لاسي کړي دي. ځکه چې غواړم صادقه اوسېږم، زه په ښار کې اوسېږم او یعنی نه غواړم ووایم چې ډېر زیات تکیه په هغه دروغ باندې وکړم، کنه یا په هغه تخیل باندې نه پیګم چې ورته ووایم. هغه حساب نه زغورم چې خپل شخصي ژوند مې هغه کوم ځای کې قدم قدم هغه پکې په شعر کې مې ظاهر اوسېږي. خو زه ډېره هڅه کوم، زما فکر یا زه نه غواړم چې یوازې د افغانستان په سطحه لوستونکي ولرم یا شعر ولیکم، یا شعر مې د یوازې افغانان خوند ترې واخلي. زه غواړم په نوم سره انسان چې هر ځای وي هغه چې لیکنې ولولي خپل ځان پکې احساس کړي.
ډېره مننه شفقه، ډېر ښه فکر دی. څومره شاعري مو شفقه ناچاپه پاتې ده؟
ناچاپه شاعري داسې داسې یو وخت تر دې دوه کاله مخکې مې غزل لیکلې، بیا نه پیګم چې یو دم مرانه ورکې سولې اوس نه سم لیکلې. نو یو څه دغه وخت غزلونه دي، ممکن یو ټولګه غسی او یو څه دغه چارپاره نظمونه یا منظوم نظمونه دي، ممکن دی یو پنځلسو دومره شاخوا دغه نظمونه مې او یو څه مې چې د کتاب وروسته آزاد نظمونه لیکلي دي هم دادي.
یعنی یو خو ګلالۍ ټولګه کې
ممکن
په دې لته هغه ټولګه مې چاپ سي یو شعر راته ولولې.
دا به ولولم چې تقریبا نه ډېر وخت دی نه ډېر لنډ دی.
او مېرمن
انسان باید څو شېبې غلی سي، لکه ایره لکه بې پاڼو ونه لکه وچه سا لکه ویده رګونه. د چیغو خولې مې وګنډئ، ما د تن له ونې بېله کړئ، غواړم د پاڼو مرګ تجربه کړم.
مرګ دې خدای لری لری، خدای دې تازه لره.
مننه.
مکتب تا سبائی دا خار کے روانہ، قاتل خبر کئی زندگی دا خار کے روانہ، نئے مکتب تا سبائی دا خار کے روانہ، قاتل خبر کئی زندگی دا خار کے روانہ. سر سری دا خار کے روان، قاتل خبر تھے جی زندگی دا خار کے روان. یو خوا ته جنگ دے
بم د ټوپک دے بم د ټوپک دے کاکا کینا بل خوا سندرے او شقی دا خار کے روا قاتل خبر تے جی زندگی دا خار کے روا پزلونو ہم جواری دا خار کے روان قاتل خبر گئی جی زندگی دا خار کے روان شاعری چیرے نقاد چیرے نقاد چیرے محبت چیرے قاضی بازی دا حاجی بازی دا خار کے روان قاتل خبر کرے زندگی